ستړي مشه د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبري خبرونه کې د تنظیم رحمان بونره ستړي مشه وایم. اول د وړاندې کوم د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په صدارتي انتخاباتو کې د موجوده صدر اشرف غنی حریف او د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په صدارتي انتخاباتو کې د بریا دعوی کړی دی. خو خپلواک انتخابي کمیشن وایي د نتیجو اعلان اختیار یوازې د کمیشن سره دی. د انتخاباتو د کمیشن ویان ذبیح الله سادات وی او ای ډی ورته ویلي دي.
مشکله وخت نه خپلو کامیابیدو په اړه باندې هر څوک څرګندې کولی شي. دا د قانون سره په تشر کې دي او الونده مادې هم د ساکنې شکایتونو کمیشن ده چې هغوی پاکستاني محکمه ده او بیا په نږدې پرېکړه کوي.
او په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د جنوبی او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ د سلورو میاشتو کې تیرولو وروسته په ډمبزل په پارلمان غونډه کې برخه غسته او د غونډې نه وړاندې د ډیوري وزیر خبرو په وخت ویلی وو ک په پارلمان کې وي او په میدان کې وي د خپل حقونو د غږ خبره به خامخا کوي. نانی خبری خبرونه کې به دا هم د توجه د پاکستان د انګریزي ژبي ورسپانې دان ویلي دي. په پاکستان کې په خزو قتل کې اضافه شوې ده او د قتلونو د عزت په نوم کېږي. یو شمېر نور هم مهم رپورټونه لرو را سره اوسه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چکزان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وان پای تبل لپاره یو مثال جوړسي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ولزو کوم بعد پاکستان سرخار اسلام آباد ته بوزو چته چې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه غړي علي وزیر او محسن داوړ په قومي اسمبلی غونډه کې برخه اخلي او ډیور ډیو سره خبري کړې دي. دین لاو تاسو به وي چې په ریاض او تهران ترمنځ شخړه چې د غکم خو روانه د امریکا په دغه سرول لوبوي. خو د نن ورځې تر ټولو مهم خبر د افغانستان انتخابات دي. دغه انتخابات د سپتمبر په 18 نیټه پایته رسیدلی وو او د افغانستان د انتخابي کمیشن د وینا تر مخه نتیجو کې میاشت وخت لګیدې شي. خو انتخابی امیدواران د کامیابی او دابی کوي. سرنګه انتخاباتو نتیجې راغلي او دابی کیږي په دې موضوع خبرې کوو. راسره ملګری کیږي د دیوا واشنگتن ډي سي کې خبريال فواد احمد لامه. سړي مشه لامه صاحب
مننه.
اول بشورو کو د صد اشرف غنی صاحب نه په وخت د وخت په انتخاباتو کې امیدوار وو. انتخاباتو نو رسو د سوال
د انتخاباتو نو رسو د خلکو ته مبارکي ورکړل شي. په انتخاباتو کې برخه واخیستل د تهدیدونو د غواخونو سره سره او د افغانانو لپاره یو ډیر د بیاړ ورځ وګڼله. خو خلکو ته یې دا ویل چې اوس به کتل کیږي چې د کمیشن د انتخابات کمیشن خپل کار کوي او په دې برخه کې د افغان ځواکونو نه مننه وکړه چې دوی د انتخاباتو په ورځ امنیت ټینګ دی. د انتخاباتو د ورځې د اخر هغه کانفرنس چې ورکړ د خالی د شنبه په ورځ په ماخام نو په دې کې عمومي خبرې وکړې. خو ځانګړي چې د ځان پاره د انتخاباتو د رښتین پاره څه ونه ویل
د دا قسمه خبرونه کړې چې انتخابات دوه ګټ لیا چاو ګټل
نه 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 نه.
خو عبدالله داسې قسمه دا وکړي کا غره ته وې
د صدر غنی خو په دې انتخاباتو کې حریفان ډیر وو. خو یو تر ټولو هغه غټ حریف چې ګڼل کیږي چې خای دی وی معلومه نه ده ځکه د انتخابات لا دروسه پوری شميري نه دي معلومي رائے نه دي معلومي. خو یو تر ټولو نږدې سیال چې په تیر انتخاباتو کې هم هغه عبدالله دی چې اوس اجرایي رئیس دی د افغانستان د حکومت. نو دینن په پریس کانفرنس کې را ښکارا شو او خپل د ګټلو داوی وکړه. البته دا د ضابطو د قواعدو خلاف خبره و، ځکه چې باید د افغانستان د انتخاباتو کمیشن دا اعلان وکړي چې چا ګټلې ده چا بایللې ده. هغه هم اوس نه، څه د پاسه یو میاشت وروسته باید دا اعلان وشي، هغه وروستۍ نتایج معلوم شي. خدای نن راغی ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس، د دوی د ناظرینو د معلوماتو پر اساس د دوی رائے لوړه ده او آینده حکومت به دوی جوړوي. د دې کانفرنس نوروز ته خبرګونونه را څرګند شول چې هغه به هم تاسو سره شریک کمه.
ضرور
خبرګونونه خود مختلف وو. په داخل کې د افغانستان د ټولنه مهم په خپل د دولت جوړونې ټیم چې ورته وایي هغه د اشرف غنی ټیم دی. دغه د اشرف غنی نائب یا مرستیال کاندید امر الله صالح یو پریس کانفرنس ورکړ او په هغه کې د ثبات او همپالنې ټیم چې د ډاکټر عبدالله ټیم دی هغه په دې تورن کړ چې غنی د انتخاباتو په حق له دوی د کوڅې د سر قضاوتونه کوي. لا تر اوسه پورې دوی ویل چې رای نه دي معلومې، شمیرل شوی نه دي، هیڅ ارقام په لاس کنه شته. دوی د ځانه داسې یو داوه کوي لکه د کوڅې د سر انتخابات چې یو اسې هغه دوی باید هر څه باید پر اصول ولاړ وي، هر څه باید پر قواعد ولاړ وي، باقاعده باید کمیشنونو پرې خودل شي او هر فیصله چې کمیشنونو وکړه باید خلک هغه ومني. په دې کانفرنس کې ښاغلی صالح یو مرکې ته هم اشاره وکړه چې پرونې د امریکا غک سره وی او ای سره مرکه کړې وه. په هغه مرکه کې ښاغلی صالح ویلي وو چې د دولت جوړونې ټیم یعنی د اشرف غنی ټیم 80% پورې رای د دوی په اټکل باندې دا ګټلې دي. نو بیا په دې باندې هم انتقادونه راوپرېدل د امریکا غږ یا د وی او ای دغه مرکه په ډیر مهمه شو، ډیر خبرګونونه راوپرول اته د امریکا د سفارت لخوا. خلکو په دې باندې نیوکه وکړي چې تا خو هم پرون په مرکه کې د ویوی سره دا ویل چې ما 80% رای به مونږ ګټلی، نو نن ولې هغه ته وایي چې د کوڅې د سر قضاوت کوي؟ نو دې وضاحت ورکړ، وایي ما نه د امریکا غا خبريالي وپوښتل چې ستاسو ګومان څه دی چې په دې انتخاباتو کې به دا څومره رای ګټلی دي؟ وایي مونږ از ما په مغه شیبه کې هغه او ابتدایي معلومات چې مونږ ته ترلاسه شوی وو چې درې لکه رایو نه مونږ ارزولې و، ما داس ویلو چې زما د اټکل مخې خای مونږ دومره ګټلی، خو ما دا اعلان نه دی کړی چې مونږ انتخابات ګټلی دي.
دغه مرکه چې فکر کوم شایسته سعادت لامه کړی و او د واشنگټن ډي سي نه دغه انتخابات کورشته ورغلې دا پتا غ باندې باس کېده. یو تاسو ویل چې عبدالله وایي چې مونږ رای ګټلی دي، دا مونږ ټکی نه څه مطلب دی؟ دوی ګونی نور سیاسي ګوندونو سره یا غړو سره اتحاد وکړ د ځان یادای یو
ځای خو داس نه دی په شکل د ګون نه دی. د عبدالله یو صدارتي کاندید دی، د انتخاباتو په لړ کې د انتخاباتو مخ کې د کمپاینونو په وخت کې ډیر کسان له سره یوځای شو، ډیر ډلې هم د غنی سره یوځای شو، هم د عبدالله سره یوځای شو، هم د نورو کاندیدانو سره یوځای شو. یعنی هر څوک د هر چیری چې ځان ته برابر وګڼل دوغو سره یوځای شو. لوی یو ټیم جوړ کړی دی، مثلا ډاکټر عبدالله ټیم چې دی یو مرستیال دی یو ګوند دی، بل مرسیال د بل ګوند دی، د اشرف غنی ټیم چې دی هم داسې دی، د مختلفو ډلو مختلفو ګوندونو دی، د مختلفو قومونو دی. نو دا د کم ګوند یا د کم شخص ټیم نه دی، نو دوی یو ټیم دی. د ټیم په حیث ویل چې زمونږ ټیم
ګټلې یا ټیم ګټلې د نړیوالو خبرګون سره د افغانستان په انتخاباتو.
د نړیوالو خبرګون تر اوسه پورې چې راخره شوی دی، پرله پسې د امریکا خارجه وزارت بیان ورکړ، د په کابل کې د امریکا سفارت بیان ورکړ، د اروپایي اتحادیې ټولنې خارجی مسؤول فدریکا موګرینی نن بیان ورکړ. د ټولو بیان یو شی باندې سرخیږي، اول دا چې ټول وسایل انتخابات سهیل دي، او بل ټول دی ویل دي چې صبر دی وکړي، صبر کوي او لدان داوی مکوي، پریک دی چې د انتخاباتو کمیشنونه چې دی وغوی خپل کار وکړي او په خپل وخت باندې ګټونکو اعلان کړي. نو د دوی د هر خوانه چې هغه مخترازي، اول دا دی چې د افغانستان د خلکو او هغه حوصله ته خبره کوي، د غستاینه کوي، د حوصله ستاینه کوي، او دا وایي چې په داسې شرایطو کې د انتخابات وشول، او دویم برخه کې وایي چې باید انتظار وایسل شي.
یو واخره تپوس کوم درنه چې د افغانستان انتخابات په داسې موقع یا وخت کېدل چې د ملګرو ملتونو غونډه مهمه غونډه روانه وه، نه پکې صدر اشرف غنی برخه اخیستی شو او نه عبدالله. دې غونډې ته د افغانستان په واشنگټن کې پخوانی سفیر حمدالله محب وینا کړې ده. پا په افغانستان کې د کورونا چارو هم منصب لري سی ویلی دی.
محب، نن څو ساعت مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې خبرې وکړې. اول خو یې دغه د انتخاباتو یادونه وکړه، د په ډیر ویاړ یادونه وکړه چې مونږ وکړه شول چې انتخابات لکه څنګه چې مونږ ورته تیاری نیولې وو هغه سي ترسره کړو. او دویمه خبره دا وکړه چې دا انتخابات یوازې د ویډلې د ولسمشري لپاره نه، دا د جمهوریت لپاره انتخابات وو، د ډیموکراسۍ لپاره انتخابات وو، د ملي حاکمیت لپاره انتخابات وو. او یو بل خبره مهمه چې وکړه هغه د سولې په اړه وه. دوی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې راشي د سولې لارې ونیسي که نه. دلته بیا یو خبرداری هم ورکړ چې که د سولې لارې نه نیسي نو د افغانستان حکومت به د طالبانو پر خلاف خپلې جګړې ته ادامه ورکړي، جګړه به جاري ساتي. او دا یې هم ویلي چې دا جګړه به د دې جګړې ګټونکی به د افغانستان حکومت وي، یعنی طالبان به که په جګړې لاره خپله کړي ماته به وخوري.
ډېره مننه فضله مصب. لیدونکو راسره اوسئ. سو له زوږ جرا شون د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن وایي څه ویلي دي هغه به هم درته وړاندې کوو. اوس د انتخاباتو د کمیشن د بیان ذبیح الله سادات سره خبرې چې د ډیوري ډیو په واشنگټن ریسي کې خبریال نسیر احمد کاکړ ور سره کړی دی. افغانستان په انتخاباتو مهم ته بوسونه کړی دی، هغه ته وګنسو.
د افغانستان خلک پوهیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن هم شفافیت لپاره کار کوي او خپل هلې ځلې د دې لپاره کوي تر څو چې د ملت د رایو پر اساس باندې هر هغه چا چې دا رایه ترلاسه کړي وي هغه اعلان کړي. تاسو پوهیږئ چې دغه پروسه د ټولو خلکو سره هر څه شریکي دي، موږ هیڅ شی هم د خلکو نه پټ نه دي. او دا په تیرو ټاکنو کې مونږ په اثبات هم ورسوله. نو زموږ غوښتنه هم همیشه هم دغه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړو ته احترام وکړي او د یو ملي او خپلواک بنسټ په توګه همیشه دغه بنسټ ته وګوري او کوشش دې وکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول پریکړو او کړنو ته احترام وکړي.
صدا صاحب، تاسو چې د احترام غوښتنه کوئ هم له دغه کاندیدانو څخه، نو معنا دا ده چې ګوا د ټاکنو د کمیسیون چې کمې قاعدې او ضابطې دي، قوانین دي، د هغو څخه دې سرغړونه نه کوي؟
مشکل وخت نه د خپلو کامیابیدو په اړه باندې هر څوک څرګندې کوونې کوي. دا د قانون سره په ټکر کې دي او الوند مرجع هم د ټاکنیز شکایت کمیشن ده چې هغوی ټاکنیز محکمه ده او خدای باندې هغوی پریکړه کوي. اما د دې په خاطر باندې چې ولسواکي اخوالي ته ورسیږي او د خلکو اعتماد او باور هم زیانمن نه شي، پر دې اساس دوی هم له مخکې وړاندوهو دا ډډه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیشن د پرېږدي تر څو خپلې ټولې څېړنې ترسره کړي، راشمیرنې ترسره شي او بسلای نومان هم معلوم شي.
آیا د ټاکنو کمیشن څه داسې پلان لري چې دغه خلک چې اداوي کوي د هغو په خلاف څه اقدام وکړي یا محاکمې ته لاړ شي یا څه بل داسې کمیشن ولري؟
د ټاکنو شکایتونو کمیشن همدغه ټول موارد ته رسیدګي کوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیشن همیشه له ټولو محترمو نوماندانو څخه د دې غوښتنه کړي چې دوی د مخکې له وخت خپلې وړاندوینې نه کوي. د افغانستان د خلکو رایې به همدغه نوماندانو څخه یو تن کامیابوي او د ټاکنو خپلواک کمیشن دغه پروسه مدیریت کوي او دغه ډاډ اطمینان ټولو محترمو نوماندانو ته ورکوي چې هر هغه چا چې د خلکو رایې اخیستي وي هماغه به واک ته رسیږي او هغه به بریالی نومان اعلانوي.
ویل کیږي چې د خلکو برخه په دې ټاکنو کې خورا ډیره کمه وه، 40% اندازن. وجه یې څه کېدلی شي؟
پیږي چې په ډیرو پرمختللو ټولنو کې هم چې هغلته دیموکراسي په خوالي ته رسېدلې ده هغلته هم ډېری وخت په دومره لوړه کچه باندې خلک ګډون نه کوي. دا د خلکو حق دی او دوی څوک نه شي مجبورولی چې په دې پروسه کې دی زوره ګډون وکړي. اما د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو سره، د وسلوالو مخالفینو تهدیداتو او ګواښونو ته په کتو سره، د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو کمرنګه انتخاباتي سیالیو ته په کتو سره بیا هم په دغه ټاکنو کې خلکو پراخ ګډون وکړو. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ ولسونه هیڅ وخت هم زور ته او همدا ډول تهدیداتو ته نه تسلیمېږي او دوی به همیشه د دغې ملي پروسې د لا بریا لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هم کار وسي.
ډېره مننه. ذبیح‌الله صدت صاحب کور مو ودان.
تشکر صاحب، سلامت.
او په سوله زو کې بزو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته هلته بحال درکو د علي وزیر او محسن داوړ په غونډه کې د برخه غسو. خو د دې نه مخکې چې موږ هلته لاړ شو په فیسبوک د خبروندا سو کتې شي، زنګ فیسبوک دی وی او ای ډی وو د خپل ملګرو سره شریکول شي. س سات د پاره موږ د نړیوالو موضوعاتو ته پام راوګرځو. ساسو په نړیوالو موضوعاتو کې نن تټول موزم موهې په نړیوالو مطبوعاتو کې د ایران، سعودي عرب او امریکا وا د سعودي عرب شهزاده محمد بن سلطان یو ځل بیا ویلی دی چې کچری ایران سره د سعودي عرب جګړه جوړیږي نو دا نړۍ لپاره چیلنج سی واقعي. دغه چیلنج سدي پرې خبره کوو. را سره ملګری شوی دی ډیوری ډیو سلنکار باروس خان. سړی مشه باروس خان صاحب
مننه. شاله اوس
محمد بن سلطان وای چې نړۍ لپاره به چیلنج سی واشي کچری د ایران سره ایران سره جګړه کیږي یا شخړه سی واقعي او ختمي کینا سوال غواړي محمد بن سلطان.
محمد بن سلطان خو دا ویلی دی چې جنگ ته خیال نشته. البته د تیلو په سر باندې نړۍ ته دغه پیغام ورکړی دی چې د حوثیانو لخوا چې د دې په د تیلو په ډیپوانو باندې کومې حملې شوې دي هغه د سعودي عرب نیم په نیمه د تیلو پیداوار چې دی هغه کم کړی دی او په دنیا کې تقریبا 15% برخه یا 15% کمې راغلی دی او دغه شانتي په قیمتونو کې ځای په ځای سیواواله راغله دي. نو شاداده بن سلمان چې کوم خبره کړې ده محمد بن سلمان هغه وایي کچری د ایران سره د شخړه سی واقعيږي او دا یو جنگ تزي نو دا به په نړۍ کې یو ډیره لوی ستونزه رامنځته کی او دی وایي چې د تیلو قیمتونه او د تیلو شتون دا به د غوښ سره مخ شي. زیاتره خبره هم په دغه باندې کړې ده.
ها یو تفوس بل کومه باروس خان صاحب چې محمد بن سلمان لکه چې مخکې ورته ما سلطان وویل بخنه غواړم د پاکله د دې بیان پاکله او د ایران او د سعودي عرب د تازه کشمکش پاکله امریکایان سوي امریکا ورته په نظر ګوري.
امریکا کده سی وایو چې یو مهم سره د بروس ریډل د هغه وینا ده چې منګه د خپل زموږ چې کوم ضرورتونه دي د فیول یعنی د تیلو یا د ګاز د ګیس دا منګه خپل ضرورتونه په خپل پوره کوو پوره کولې شو. نو دغه پرانا کې کوو د غشنتي خامخاب په سعودي عرب د ټوله پنړې کې یو مهم ملته د تیلو د پیدا کولو بلکې دا چې کوم ګلف سٹیټ وته وای نو په دې د سٹیټس کې د دنیا 30% برخه یا 30% تیل چې کوم دي دغه ځان راکېږي نو خامہ خبر په دې اثر کېږي. خو د امریکا لخوا چې کوم بیان دی دې تخبرګون دی نو هغه وایي چې ګندې په امریکا باندې دي دومره نیخ پنی غسا اثر نه.
باروس خان صاحب د ملګرو ملتونو غونډه ختمه شو او په دې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وینا کړو او دا غین روسي به خبر اعلان ته یا پاکستانی مطبوعاتو ته ویلو چې دته د صدر ترامپ لخوا په د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د سالسي خواص شوه دی. آیا یو خدا د دې خبرې حقیقت سره چې د پاکستان توقیر سالسي ویل شوه دی او دویم دا چې د پاکستان د سعودي عرب او د ایران ترمنځ سالسي داسې تاریخي پس منظر شته؟
زما خیال دی عمران خان د دغه بیان کوو او نو دغه خو سپیناوی شوه دی او هغه سپیناوی دا چې عمران خان دا نه دی ویل شوی چې غندې تاس منګرټوب وکبل کې عمران خان د خپل ځانه د یو پروپوزل ورته وایو یا یو سفارښتنه کړو امریکانه غندې غوښتنه کړو چې دې کولې شي د پکې خپل رول پلی کې خو کو ګورون د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د پاکستان د سکم تاریخ نه دی شوی. یو خدای چې د دې دواړو چرته نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی، البته د پالیسیانو په اړه باندې چې د پاکستان سعودي ته نږدې پاتې شوی دی، د ایران سره تعلق خساتلې دی خو ډیر نږدې سعودي ته پاتې شوی دی، او داغي نور ډیرې وجېم دي ځکه سعودي د پاکستان ډیر مالی مرستې وخت په وخت کړی دي، اوس په دې وسنیو مشکلاتو کې هم کړی دي. نو دغه د دې تاریخ دی، البته اوس که چیرې د دې دواړو هیوادونو نیغ په نیغه د دوی جنگ کیږي بیا به کتل کیږي چې پاکستان به څه کوي په دې کې.
ډېر مهرباني بروس خان صاحب،
مننه.
لیدونکو چې زه مو سوله زو کې و مونږه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د علي وزیر محسن داوړ سره خبرې کوو، هغه ته وړاندې کوو فیسبوک باندې کتای شي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
پاکستان د قومي اسمبلی دوغړی چیو تعلق د شمالي وزیرستان سره، محسن داوډ او بل د جنوبي وزیرستان سره علي وزیر سلور میاشتې مخکې د خړ کمر چک پوسټې په پیخه کې نیول شوی وو، په دې تور وو چې د ترهګرۍ کې کړ دی او په دې په چک پوسټه حمله کړې ده. دې په دې تور کې سلور میاشتې کې تیر کړو د پاکستان های کورټ ورته د یوې میاشتې ارزي ضمانت ورکړه، او په دیو میاش کې د ډیوري ډیوټو ویل چې دیبا لاسورځي پاس ڈی پی او ته یا د علاقه پولیس افسر ته ورکا رکھےږي. که څه هم محسن داوړ او علي وزیر په ځان لګیدل دغه تورن رد کړی دی، وای د تر هغه نه دی او د قانون مخامختیا کوي، خو پاکستان کې دغه نه دغه تورونه د عدالت لاري لا ختم شوی نه دی. نن پړمبیزل سرور میں شروع شو دی لاړل د پاکستان پارلیمان ته، او پارلیمان په دروازه کې ډیوري ډیوټو سره خبرې وکړي. په پارلیمان کې محسن داوړ تقریر کړی دی، هغه باندې هم متاسف پراتلونکو خبرونه کې موضوعات او په دې باندې خبرې اوري، خو د ډیوري ډیوټو سره چې دواړو کمی خبرې کړي د پارلیمان په دروازه کې دا ته وړاندې کوو.
خړک کمر پیخ پس دا ډومبه زل د چتاو سو اسمبلی ته راغله، هغه کیس او هغه تورون چې تاسو باندې لګې دلی دي هغه به تاسو څنګه ډیفند کوي او اسمبلی کې به دا معاملې څنګه راپورته کوي؟
مونږ اول هم ورته ویل دي او بیا هم ورته وایو چې یو غیر جانبدار کمیشن د جوړ شي چې هغه د بهر نه پکې کسان موجود دي، کچر ته ریاست دا شینه غواړي یا رسمي ادارې دا شینه غواړي، نو دا مهرباني ده وکړي چې کوم کمیشن د دې جوړ کی خو د کوم چې شهیدان دي د غدې لو وای کین زخمیانو او ورسره مونږ چې پاغه کمیشن باندې زمونږ اعتماد وي، د دې دوی د درې واړو فریقینو اعتماد وي او لاړ د شغه کمیشن د تحقیقاتو کې، نو زه دا وایم چې کپ مونږ پرې چرته دا شی خبره واضحه شي چې مونږ الته چې د دې دو مطابق په میډیا باندې او دنیا ته او دا کام ته دروغ ویلل چې دې دو دا کارونه کړی دي، هم که چرته ثبوت شي نو پکار دی چې زمونږ سره سخته مونږ په خلاف سخته کاروایی وشي، خو که چرته دا شین موجود نو او دی دروغ وی دی او کام یې گمراه کړی وی او کام یې د حق کام نه حقیقت پټ کړی وی او دا دروغ هغه خبره لکدی چې د تیر وخت نه کوي چې ور د ریاست په وجود کې راغلی دی. زه دا وایم چې مونږ به صرف دا ریکوېست وکړو چې هنده لپاره د دې د دې شینه لاس ونیسي.
علي وزیر صاحب دا راتوي چې کله تاسو په بندیخانه کې وې نو د هر یو د پارلیمان غړي دا حق دی چې د سپیکر په غوښتنه باندې هی پارلیمان ته راشي، او وخت سپیکر دا حق نه دی استعمال کړي. ساسو د ګیلې سدي همدا که سپیکر نن هم قومي اسمبلی کې ناز دی، ساسو د تمې سدي چایا تاسو د فلور ورکړي شي
چې تر څو پورې د سپیکر خبره ده، نو په دې ریاست کې خو ستا ته پته لګي څه چې روان دي، زه خو چې په دیو دوی میاشت کې واغې نور هم وضاحت وشي چې څه دي. نو د دې دوه اختیارات خو د الیکشن بیا الیکشن نه پس د دې دوه الیکشن یا سلیکشن دغه هر څه واضح دي، نو د سپیکر په حواله سره صرف زمونږ چې یو ګیلا ده مونږ پیغور هم نه ورکو او نه مونږ شګړه ورکو، خو واحد یو دیو چې په ټول پروسس کې مونږ د کمی اسمبلی د سپیکر ته د ډیرو مشرانو نه پس مونږ دا فیصله کړی و چې د پښتونوالي په خاطر باندې مونږ د ته ووټ ورکړو او د ته مو ویل چې مونږ د ستانه هیڅ داسې مطالبات نه کوو، داسې د تانه غوښتنې نه کوو، چې صرف د ته ووټ په دې باندې ورکړو چې د پښتونوالي په خاطر یې تا ته درکو. نو ټیک شو، اوس د خپل کار وکړه، مونږ پروډکشن آرډر نه شول جری، مونږ په خیر غایه دی باندې نه د دنه پښتنه نه وشو چې مونږ گرفتاریان وشوي، حالانکه دا غا ضروری ده چې سپیکر به د دې پرمیشن ورکوي، د گرفتاری او د دې پرمیشن ورکوي. اخو ته څه کوي، صرف دا نه ویل چې دا ناجایز وشول یا دا و چې د دې لپاره د تحقیقات وشي، دا ټول په خپل ځان باندې. خو زمونږ چې کوم خپل مقصد دی هغه به د فوم باندې هم مونږ پیش کوو، کچرته دې د مکان نه را کوله نو مونږ به تر اول نه تر اخره پر خپل پروټیست جاری وساتو.
او وزیر صاحب دا راتوي چې تاسو کله باندې خانه کوي، نو دلته په اسمبلی کې د حکومتي غړو یو شمیره داسې وه چې په تاسو ډېر سنګین تورونه لګولي وو. آیا د تورونو ځواب به تاسو په پارلمان کې ورکوئ که نه هېد لپاره به تاسو بل یو لاره لکه عدالت ته بځئ؟
چې تر څو پورې چې د پارلمان لاره ده، پارلمان لاره چې تر اوسه پورې مونږ استعمال کړې ده، تر اوسه پورې مونږ په خپل مثبت انداز باندې استعمال کړې ده. یعنی چې هلته څه شوي دي، هغو خل څه غه شوي دي، مونږ دلته د هغې په خلاف باندې دغسې چې میدان کې مونږ وګورې، په میدان کې چې هر ته زمونږ غونډه شوې ده، جلسه شوې ده، نور څه پروګرامونه شوي دي، په هغې کې مونږ خپل وضاحت جاري ساتلی دي. دا جاري دا وضاحت به زمونږ په هر فورم باندې، یو په اسمبلی نه، یو په بهر ته په غونډې نه، په جلسو نه، هر چرته چې مونږ ته موقع ملاویږو د خپل حقوقو او د مشکلاتو او د دې ظالمانو طرفه چې زمونږ په وطن او په دا خاوره باندې ظلم کېږي، په قام باندې، او بلکې مونږ د ټولو مظلومو طبقاتو چې په هغه باندې ظلم کېږي، هغې په خلاف به مونږ آواز اوچتوو.
تاسو سره دې وخت عبدالله ننګیال موجود دی، ډاکټر صاحب موجود دی، چې کله تاسو جیل کوئ د پی ټی ایم یو شمېر نور فعالین چې دي ستاسو دپاره خپل مقصد دپاره آواز پورته کولو، خو مونږ داسې هم لیدلي دي چې کوم آوازونه به پورته کېدل د هغې غلي کولو به هڅه کېدې. مستقبل تاسو څه ګورئ؟ خپل د کسانو استاسو څه تمې دي چې آیا الله دې نه کوي که دوباره داسې یو پیښه کېږي، نو تاسو دا تمه ساتئ چې ستاسو د فعالین به تاسو دپاره په سړکونو راوځي؟
ګوره، د تحریکونه داسې وي هم که نه، چې دا تحریکونه څه داسې ډوډۍ نه ده چې تا ته پرته وي او ته نواړې د نه اخلي او ته یې په آرام سره خوري. تحریکونه ډېر لوی سوچ او فکر او مشکلات غواړي. ته به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ستا ملګري به د امتحان سره مخامخ کېږي او دا مشکلات به پرې راځي. زه واقعي چې دغه یو مشکل وخت و زمونږ د ملګري دپاره، زمونږ دپاره دا ډېر مشکل وخت و. خو چونکې مونږ خپل ملګریو ته اپارین ورکوو، شاباس ورکوو چې دې دې هېڅکله داسې کاروایي نه وکړله چې هغې نه غلط تصور واضح شوی وي. د یعنې د تشدد طرف ته نه دي تللي، د توړ پوړ طرف ته نه دي تللي، بلکې چې چېرته دیدو ته د احتجاج مکمل شوی ده، دې په ښه او په بهتر انداز باندې کړی دی. نو زه دا وایم چې په تحریکونو کې مختلفې مرحلې وي. په اردو کې نشیب و فراز ورته وایي، په پښتو کې ورته وایي چې ښه او بد، یعنی ښه به هم راځي، چګو ټیټ چې ورته وایي دا به هم راځي، و دا خبرې به وي پکې.
علي وزیر صاحب ساس مونږ ډېره مننه. ډاکټر صاحب هم مونږ سره کتونکو، محسن داوړ صاحب هم ولاړ دی، دوی هم د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي دي. علي وزیر سره مونږ تفصیلي خبرو شوې، داوړ صاحب سره به هم په دې حق له خبرې کوو. محسن داوړ صاحب، رومبه غونډه ده چې تاسو بندیخانې نه رهي نه پس په دې کې برخه اخلي، علي وزیر صاحب مختلف اړخونو باندې رڼا واچوله. تاسو زموږ کتونکو ته اورېدونکو ته دا وایئ چې کله تاسو په بندیخانه کې، دلته یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه چې تعلق یې پښتونخوا سره نه و، هغې ستاسو په حق کې آواز اوچت کړی و. هغه سیاسي ګوندونه چې پښتونخوا نه ډېره زیاته نمایندګي هغه څه ده، هغې به تاسو تورونه لګول، دې ته څنګه ګورئ؟
ګوره جی، هغه خو مطلب دا دی چې چا راوستي دي، نو خامخا چې چا راوستي دي نو د هغې د کیسو ته خو به خامخا څه بندونه خو تړي وته، په هغې باندې چې کوم تورونه لګي د ولس طرف نه، نو خو همدې مقصد دپاره راوستي دي چې په دې خاوره کوم زیاتی او کوم ظلم روان دی، که د هغې خلاف څه آواز راوچتېږي تاسو به د هغې غندنه کوئ او د هغې جواب به کوئ. عمده د دې نوکري ده، که د دې دا خیال یې چې مونږ یې وزارتونو ته او حکومت ته منتخب کړو، د دې دپاره یې نه دي راوستي، دا هم د دې کار دپاره راوستي دي چې که د دې خاورې آواز راوچتېږي نو تاسو به یې جواب کوئ. په دې ټول پارلیمنټ کې چا هم جواب نه ده کړی، خو په ماغه پښتنو باندې جواب کړی دی چې کومې د دې مقصد دپاره انتخاب کړی دی.
صحیح او دا راته وی چې وړاندې تاسو بل پېښ کړو نو موږ د لیدلو چې یو شمیر سیاسي ګوندونه چې حکومتي دنان هم پکې شامل و تاسو مرسته کړې و اوس چې تاسو خپل د پښتنو کم مقصد د برچ تاسو خپل تحریک شروع کړی دی آیا تاسو په مستقبل کې داسې څه فکر یا تګلاره لرئ چې نور سیاسي ګوندونه ځان سره یوځای کړي د مقصد لپاره
ګوره جی سوچ او فکر چې د چام هم خیالي مطلب زموږ سره یوځای کیږي نو مطلب دا الائنسز خو جوړیږي او ختمیږي او جوړیږي او ختمیږي یو سم دا پوزیشن یو الائنس موجود دی نو موږ خو اوس ضلع راوتي یو د ماروزی حالاتو نه بیخي کټف شوي یو لکه موږ ته خو د بار دنیاړو څه پته نه لګي د روان څه دي خو اوس پکې نو د حالاتو نه وزان خبرو هغې نه پسته به بیا یو سټپ مخکې اخلو نو ګورو چې چا سره مرسته په کار ده چا سره نه ده په کار څوک موږ سره مخکې مزل کوي شي نو چا سره موږ مزل کوي شو په دې ټولو کیسو باندې به موږ سوچ او فکر کوو د حالاتو نه بزان خبرو غنده پس یو فیصله کوو
دا ورسره اخري پښتنه زما دا چې جیل کې هر یو ترقی یافته یا مهذب ملک شي هلته یو بندیخانه کې یو تن شي آیا ته بنیادی سہولتونه ورکړې کیږي ستاسو په حق له داسې خبرونه راغلي تاسو خپل هم ویلي دي چې بنیادی سہولتونه تاسو ته میسر نه د پارلیمان یو منتخب غړی چاهي ډېر حقوق وي که هغه بندیخانه کې هم وي په غلط تور کې وي که رشته تور کې دا بنیادی سہولتونه دای حق دي پارلیمان کې به دا کم چې تاسو بنیادی بشري حقوقونو سرغړونې شوې دي په دې حق له واوس پورته کوي
ظاهر خبره ده موږ خو دا کار خو مخامخا کوو که په نوره مې څه وس نه رسي نو دا کار خو مخامخا کوو که په حکومت مې نوره نه کم از کم دا کم عمل چې کړی دا خو به موږ دنیا ته ښکاره کوو بل یو د دې شي وضاحت هم وشو چې پښتون که د پارلیمان ممبر هم شي نو که ریاست غواړي هغه سره بیا دغه شان چلند کوی شي دغه شان عمل د هغې سره کوی شي نو د دې خبرې وضاحت هم وشو چې موږ یې د کم رول لاندې په جیل کې ساتلی وو هغه د کسټډي آف ډینجرس پریزنرس خطرناک چې کم قیدیان دي د هغې دپاره چې د پریزن رول لاندې کم سیکشن دی موږ یې د هغې لاندې په جیل کې ساتلی وو نو دا خو مطلب د ډېرو خبرو وضاحت کیږي چې دا ریاست د ریاست جبر دی او د جبر هغه انتها ده چې که یو کس ولس ځان دپاره ام ټاکي چې بای دا زموږ نماینده ده خو بیا هم که د چا سره تا په یو سوچ او فکر باندې اختلاف راشي نو هغه تا په زندان کې په داسې طریقه کیږدي چې زما په خیال نه قانون دغې شي اجازت ورکوي نه انسانیت دغې شي اجازت ورکوي او نه څه نوره داسې د اخلاقیاتو بل داسې پیمانه ده چې هغه د دې شي اجازت ورکوي
پاکستان خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې یا روغتونونو کې د ډاکټرانو هړتال دی او یا کاربندیز دی شپږم ورځ او د دې دریځ داري چې حکومت سرکاري هسپتالونو چې دي د شخصي کول غواړي په دې کې د ډاکټران چې دي غنور لا قوتل ګل غواړي دی وچ دی په مریضانو باندې یا په ناروغانو باندې به وس فیسونه سیوا کوي د ډاکټرانو او پی ډی چې کوم ځای کې با په 25 روپے باندې پرچی کې دا وسو په 250 کې او داسې نور تورونه پوره کوي حکومت وایي د حکومت وزیر وایي هشام انعام الله چې تورونه دروغ دی حکومت نه دا شخصي کول غواړي نه گراني سیوا کول غواړي بلکې دوی چې ډاکټران دي او سیاسي مقصد لپاره داسې کوي خو د دې خړې په منځ کې چې چاته اوس دا وخت چیلنجز دي هغه مریضان دي د دې ناروغانو یا مریضانو سره د ډیوري ډو په پیښور کې خبريال عبدالرزاق خبرې کړې دي
جدا وخت موږ د پیښور کوم خیبر ټیچنګ هسپتال چې شیرپو هسپتال ورته هم ویل کېږي دلته ولاړ یو د صوبې د نورو هسپتالونو په شان دلته هم نن شپږم ورځ ده چې ډاکټران ولټال کړی کوم صوبې سملې کې چې بل پاس شوی دی ریجنل هیلت اتارټي او ډسټرکټ هیلت اتارټي دغه بل پر ضد باندې هسپتالونو کې کم ډاکټران چې دي داغي سره چې کوم پیرامیډیک سټاف ته ورسره چې کوم نرسنګ سټاف ته هغه په احتجاج دي اسپیتالونو کې او پی ډیز چې دا بند دي صرف ایمرجنسی سہولیات ورکړل کیږي دا وخت موږ سره دلته د مریضانو چې کوم رشتہ دار دي او مریضان دي هغه ولاړ دي هغه سره به خبرې کوو چې د کم هړتال روان دي د دې وجنه دي څومره متاثر کیږي
د 400 نه راغلی او دا زوی می د ګټه والا می سوک نشته بس د قیو زوی می دي شل ورځو شو چې اسپیتال کې داخلي نش په ګم ورځو چې هړتال دي او دا لکه ته ځان وجنی وي زکور ته زم نو په پړو په دغه باندې ډاټینګ نو سم را پلان است دلته به روټه لرا واست ډاکټران مریض نه ګوري او مسته ته خود دلته نیو ناس مسته ته ناس تو خرچي ګراني دي خرچي لا ته نه رسی
نن ورته ما یو ام جنګي ګوري مورکه ته من دا ما سره مثله نه زه تو تختې دم کمبل میں معاشت نو بیا را پس زمون دا واټی او ملګری دا را پس واپس کو کرا جما تی راځي یا مورکه دی بیمار ده از خیر دایر به خاطر شپو کا نو ما ته پته دی چې سبا ش سبب دی بیا ناراضی وای بچل تال دی
د دې خبرې تاسو اوریدلې دا وخت موږ سره یو بل تن چې دی غوم ولاړ دی اغه سره بوم خبرې کو چې د دې دلته سوق داخل دی او سمره خوش چې مریض راوسته دی علاج په لړ کې ورته سمره مسلې مخترازي خپل پیژن ګلور سره کوي او مریض هم سمره خوش چې راوسته دی
جی دا خو دی ورته ګلور منې وسېګم او مون می داخله کړی شل ودی می تقریبا برابر شي او یو شی علاج ملای نشته او تنگ شو بګی هغه ور نه ټو خلکو تختی ده بس مون پکې سری پاتیو
د هړتال چې شروع دی هړتال دوران کې څوک درد راغلی ته پوز د پر
څوک نه راغلی ور شو ته جړه پر ته کو بزور روانو نه را دی چې هغه استنی ورته استنی بار نه روړو هغه مرته نه لګی چې هغه ورته لګی هغه د پر مون سره نه را دی هړتال لمون له زور را لو کنه هغه له حضور نه ور دی هغه خو چوټیو کې بس لاړه چوټیو کې تنخه وړي او مون له زور را دی دغه ورو دی تیرو پکې ټول مریضان پکې ورو دی شپې دی ری
دا خو مون سره بل تنوم ولاړ دی د دې مریض دلته په دې هسپتال کې داخل دی د دې سره خبرې کوو خپل پیژنګلور سره کوي او مریض تم سم مسله وسمره خوش چراغلی
زه لوړ ډیر سره تعلق لرم زمانو بغ زمين دي په ما سره معشوم دي غي اپریشن شو سپینل کارت او زمون نن ولا سات اتلسم ورځ ده دلته یو اپریشن خوشوي ره ولا سلو پنځه ورځې شو حالتام نه دي نو موږ دا غي ډاکټران ناراضي موږ ته هیڅ پته نه لګي کلم بچوټي کې اوس په زب خپل ورنه او چټي موکړه حالانکه بیډونه ټول خالی دي ټول مریضان چې دین واغی بغیر اجازه تلاړه خالی دا پکاره چې حکومت او ډاکټرانو په خپل مز کې کومه مسله چې راغی حل لو باسي کنه وځي کنه راوځي چې مریضان ته څه تکلیف نه دوته ریلیف میلاو شي او دوته علاج جاری
آر ایچ ای او ڈی ایچ ای ایکٹ چې کوم صوبای سملې هغه منظور کړی دی دغه پرځت باندې ډاکټران هړتال کوي ډاکټران وایي چې دغه بل یا دا قانون چې کوم رول له شوی دی د سره په صوبې کې کوم سرکاري هسپتالونه دي هغه به شخصي کړی شي بل طرف ته صوبې حکومت دا وایي چې کوم بل پاس کړی شوی دی دغه بل رولو مقصد صرف دا دی چې کوم په هسپتالونو کې انتظامی امور دي چې داغي اختیار د ریجنل هیلت اتارټی چې کوم جوړیږي او ډیستریکټ هیلت اتارټی چې کوم جوړیږي هغه ته ورکړی شي او دغه اتارټی به بیا د هسپتالونو تنظیم چلوي په هسپتالونو کې چې کوم د ډاکټرانو ضرورت وي د فند ضرورت وي ورسره چې په هسپتالونو کې د دوايانو کوم ضرورت وي دغه اتارټیز به هغه پوره کوي او اختیارات چې کوم دی هغه به لاندې سطح ته لاړ شي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
اوس خبر کو په پاکستان کې د خزو وجن چې دی په دې باندې په بشري حقوقو په ټولنه کې فکرمندې سیوا شوې دي سین صبح کې پروسیو کې ذاتي خزو وجل شوې دي د غشن پیخ بلوچستان او پنجاب صبح کې هم کېږي خو په پښتونخوا کې د ځنی ماهرانو خیال لچی د غشن پیخ رپورټونه په پولیسو کې درج کېږي پیر ولای چا پیر رپورټ راکې
پاکستان کې د غیرت په نوم د وجنو د پیخو لړۍ دوام لري او د سند صوبې د سرکاري شمیرو تر مخه سخ کړ لومبه شپږو میاشتو کې د اویاو نه زیات نارینه او زنانه د غیرت په نوم وجلې شوې دي بلخوا د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې هم د غیرت په نوم د وجنو پیخې اودریدو نوم نه اخلي او دوی تور لګوي چې د بده مرغه د غیرت په نوم د پیخو د پلټونو په ځای پولیس په دغه جرم باندې پردې اچوي د سند صوبې پولیسو مشر سید کلیم امام په مشرۍ کې د پولیس چارواکو غونډه کې د غیرت په نوم وجنو او دې کې ککړ تنانو په ضد قانوني کاروایي سرته نه رسیدو په سر اندېښنې ښودلې شوې دي د پاکستان د انګریزي جبر وسپانډ ډان تر مخه غونډې ته ویلې شوې چې د غیرت په نوم باندې یوازې په سند صوبې کې روان کال په شپږو میاشتو کې اوه اتیا کسان وجلې شوې دي او په دغه وجلو شوې کې 50 زنانه او 28 نارینه شامل دي غونډه ته ویلې شوې چې د غیرت په نوم وجنو پیښو سره تړلې 15 شپې ته اف آی آر یا مقدمه درج شوې دي خو په دې کې بیا 50 کیسونه داسې دي چې پکې لا تر اوسه ملزمانو ته سزاګانې نه دي اورولې شوې رپورټونه زیاتوي چې د سند صوبې پولیسو مشر د غیرت په نوم وجنو کیسونو کې د پولیس کمزوري تفتیشي نظام باندې اندېښنې ښودلې دي او په دې اړه نیمګړتیاګانو باندې قابو موندل لپاره اړوند پولیس چارواکو او څنګه تخپل هلو ځلو کې چټکتیا راوستو امر جاری کړی دی او په خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقوقو خوندي ساتلو په اړه کارکونکو یو غیر دولتي تنظیم عورت فاونډیشن یو همکار شبینه عیاز وایي چې د دوی د معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا کې هم په دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. او د شبینه عیاز په خبره دغه زنانو لویه بدقسمتي دا هم ده چې ریاست او پولیس هم د دوی مرګ باندې پردې اچوي.
2009 نه 2018 پورې موږ اعداد او شمار یوزې کړی دي ریپورټډ کیسز کے پی کے دا مرڈر چکم دے کا نا دا دے شرا زنانوں کے ٹولو نہ ہائے دے چے سونا منگ رپورٹ مطلب اخپل دا پارا لسٹ جوڑ کڑے ہو دے اگے کے مرڈر ٹولو نہ برا ہو نو اور دے کے مسئلہ دام دے چے دا کھلاو مرڈر دے دا دانا وہی چے دا آنر کیلنگ دے یا دا سدے خو بس مرڈر اور پولی دے کے یہ خبر تھا دے چے چے کلا مرڈر کے کی نو بیا دے رپورٹ آنر کیلنگ والا ہم نے کہی کا نا جنرل مرڈر 302 کیوں کی نو دے آگے دا پارا نور بیا نو چے زرانا آنر کیلنگ کی کی نو بیا دے آگے تفتیش وغیرہ کی پرک راتی نو زمون خو اخپل ایکسپیرینس دا دے چے کے پی کے دے زنانو وجل چے کمریٹ دے دا دیر زیاد دے
د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال یو نیم زرو نه زیات زنانه د غیرت په نوم وجلی شي او د بشری حقوقو نور ملکی او نړیوال تنظیمونه هم د دغه شمیرو پخلی کوي. په کال 2014 کې د پاکستان سوشل میډیا وتل ستوري کندیل بلوچ په شمول د غیرت په نوم پاکستان کې یو شمیر داسې د وجنو پیښې رامنځته شوې دي چې نه یوازې د کور دننه خو په نړیواله کچه هم سخت غبرګون راپارولې دي. دوه ورځې وړاندې د پنجاب ملتان سیمې یو ځانګړي عدالت د کندیل بلوچ وجنه کې ککړ د هغې ورور ته د عمر بند سزا اورولې ده. که څه هم د پاکستان پارلمان د غیرت په نوم وجنو پیښو کې ککړ ملزمانو ته سخت سزاګانې باوري جوړولو لپاره قانون منظور کړی دی خو بیا دغه کیسونو کې کنویکشن ریټ یا د سزا اورولو شرح ډیره کمه ځکه ده چې یا خو ملزمان د وجلې شوې تن د وینې رشتهدار وي او یا د سره اړو دغه کیسونه نه درج کیږي.
پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پروستیو کې په خیبر پختونخوا کې تورخم په پوله باندې هغه وخت سلیش ګنټې کړه شکر چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه پرانست وکړه او تورخم په پوله تجارت تازه حال براکې د ډیوري روپسې مو کې خبريال ابراهيم شینواره.
پاکستان د ځمکې د لیارې په چمن او تورخم پوله افغانستان ته د افغان ترانزټ ټریډ یا تجارت اضافه کېدو د خیبر پختونخوا او په خاصه توګه پیښور او تورخم کې موجود تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو هرکلی کړی او دوی هیله څرګنده کړې چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لاسه وتلی تر 80% پورې د افغان ترانزټ ټریډ کاروبار به نه یوازې د پاکستاني خاورو د لیارې بیا په مکمله توګه بحال شي بلکې دې سره به ځایي خلکو ته د روزګار او کاروبار اضافي وسیلې هم ترلاسه شي. تورخم کې موجود د ضلع خیبر د چیمبر آف کامرس ان انڈسٹریز یو واکمن حاجی جابر شینواری گنی چې د تورخم د لیارې د افغان ترانزټ کاروبار اضافه کې دو سره به ځایی تاجرانو ترانسپورټرانو او حتی عام خلکو ته هم مالی ګټې ورسی.
ټول ناول په زوم ټول خلک د لاندې کوم کسان دي دا پر روزګار دي ان تر دې پورې چې زونګه دا کوم ترینونه نه دي ترینونه او تر ایجنټانو پورې تر مزدورانو پورې دا ټول مونږ پر روزګار کوي مونږ ټرکونو ترانسپورټران څومره چې دا ټول پر روزګار کوي د خلک دا ټول ته فائدہ رسی ور کم اس کم سونه ایجنټان دي او په یوه ایجنسی کې کم اس کم شلو پینځه کسان ورکران دي اوس ګوره ما سره مخکې دوی شمون شانو چې بیس ګنټې کله نه شوی ما ګوره ولې کاته کسان نور دي ما څه یې کړی او دا په اورو کې اسنه است نو روزګار خو دې الریډي راغی خو دې سره په یوه کثر خاندان پر روزګار کوي کنه خاندان ته فائدہ ورسېده کنه.
د مطبوعاتي راپورونو لمخه د تورخم په پرتله دا مهال د چمن د لیارې د افغان ترانزیت ټریډ حجم د تیرو څو میاشتو راهیسې اضافه شوی او په تورخم کې ترانسپورټران یې چې چونکې پاکستان د سړکونو یا شهرګانو لوی ادارې یعنی نېشنل های وی اتارټي په سند پنجاب او خیبر پختونخوا کې په دوی د یو شل فوټه کانټینر زیات نه زیات 14 ټنه وزن او د یو سلویخ فوټه کانټینر زیات نه زیات 30 ټنه وزن حد ایخی خو بیا دغه قانون د بلوچستان په های وی ګانو نه دی لاګو کړی شوی نو ځکه د تورخم د لیارې د افغان ترانزیت کاروبار حجم هم د هغوی د توقعاتو مطابق نه دی اضافه شوی خو د دغې سره ځایي تاجران او د کسټم کلیجنټان غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کال 2010 کې دوباره لاسلیک شوی د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې دي د دواړو هیوادونو د تاجرانو د خوښۍ مطابق بدلونونه راوستی شي. د پاک افغان شریک د تجارت او صنعت اوتاک یا چیمبر آف کامرس یو پخوانی مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی په وینا په دغه دوباره لاسلیک شوي لوزنامه کې بدلون راوستل او ضروري شوي
افغان ٹرانزٹیٹ کی اس ہم دورا مسائل دی کہ دے بندے نظر ثانی بکار دے کہ چرے دے بندے نظر ثانی اوشی اور دے بندے کلیئر کردہ لکھ دے کہ بھائی دواڑو جانب بندہ کم دم پاک افغان جائیں چمبر جوڑ شوے دے کہ دے 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 کس کم مشکلات دی دوڑ دا گیارہ دمنگ دا پاک افغان گیارہ کسان کم دی دے پاکستان چیپٹرنر دی اور گیارہ کسان منگ دا افغانستان چیپٹرنر دے بنیادی مقصد دا دے کہ دے کہ کم مشکلات دی دواڑو طرف نہ دمون کم دا تاجران دی خاص کر سودا گران دی کہ کم مشکلات دی اگو ٹرانزٹیٹ سلسلہ کی دی کہ امینڈمنٹ بکار دی دی کہ کم مشکلات دی اگے ازالہ ہوشی
یاد دی بیچ افغانستان ولس مشر ڈاکٹر اشرف غنی ہم چمو دوران دی پاکستان د خپل دوری په محل نی آواز د دواړه هیوادونو ترمنځ دواړه خیز تجارت اضافه کول او تقاضا کړي و بلکې ور سره د افغان ٹرانزٹیټ لوزنامه کې هم د دواړو هیوادونو د تجارت وزارتونو چارواکو او بیا په خاصه توګه د ځایي تاجرانو د خواهشاتو مطابق بدلون پر راوستلو زور راوړی بو افغانستان دغه لوزنامې د لارې هند سره خپل کاروباري اړیکې نور اضافه کول واړي او پاکستان د افغانستان د لارې د منځني سیا هیوادونو ته خپل کاروبار غزول خواهشمنه دی خو تر اوسه دغه دوه هیوادونو په دې ندی موافقه شوی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د پاکستان په شمالي علاقو کې چې کوم زلزله راغلی و په دې کې مړی اته دېرش ترسلی دي او امدادي کارونو ته اړتیا ده په دغه سیمه کې خبر اعلان وایي چې حکومت په امدادي کارونو کې د خلکو سره کومک کوي لګیا دی ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان هم دغه سیمه ته ورغلی دی
د سلیرشتم ستمبر زلزلې زپولی سیمو کې چې د میرپور سان سوموال شریف جاتلا چیچیا کولمنډا او پینډي سوبروال تر ټولو زیات غزمن شوی کلی دی چې د زلزلې وروسته په دغه زپولی سیمو کې د مرستې کارونه هم روان شوی او د میرپور ځای انتظامی په شمول د هیواد ځنې غیر دولتي ادارې هم دغه د مرستې او کومک په کارونو کې بوخت دي خو د میرپور ځای اوسیدونکو وایي په سیمه کې د خوراکي شیانو دوایانو کمبلو او د سر پټولو د پاره د خیمو د کمی سره مخ دي د میرپور په سانکلی کې ولاړ نور الله صدیقی وایي د زلزلې په زپولی سیمو کې هغه ډول د مرستې کارونه نخکاریږي کومو ته چې خلک اړتیاوي لري
یہاں پر بہت زیادہ تباہی ہے گھر مسمار ہوئے ہیں اور گھروں کے اندر کریکس آئے ہیں اب وہ رہائش کے قابل نہیں رہے
په دې زپولی سیمو کې امدادي هلې ځلې ډېرې کمی دي خلکو ته خیمې دوایان او خوراکي شیانو ضرورت دی خو حکومت دغه زپولی خلکو ته هغه رنګې پاملرنه تر اوسه نه ده کړې کوم چې دوی حق لري د زلزلې زپولی خلک چې کورونه ړنګ شوي د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي او په کار ده چې حکومت له لورې په عملي توګه د مرستې کارونه هم ولیدل شي
د قدرتی افتونو مخنیوي قامی اداري راپور تر مخه په دغه زلزله کې اته دیرش مرګونه او شپږ سوه شپږ څلوېښت تنان ټپیان شوي د څلور سوه څلور پنځوس کورونو نړېدو معلومات یې راغونډ کړي خو دغه کومه حتمي شمېره نه ده د میرپور انتظامی ځایي چارواکی حماد بشیر وایي دوی د شوي زیانونو جاج اخیستو کار روان کړی او د زلزلې په زپولي برخو کې د مرستو دپاره حکومتي ټیمان هم پر ځای کړي دي
ہر زون میں پانچ زونز میں ڈسٹرکٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا اور ہر زون میں ایک میڈیکل سینٹر ہے جس میں پراپر ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہے
دغه شوی زیانونو معلومات را غونډولو کار مو روان کړی دی تر اوسه چا حتمی توګه کومه مجموعی شمیره نه ده سرګنده کوم هڅه کوو چې په تیزی سره دغه د مرستې او کومک رسولو کار تر سره کړو دغه لومړی مرحله کې چې انتظامیه هر ځای ته ځان رسوي او اوس به دغه د بیا راغونه مرحله هم ډیر زرمانه کړی شي
د میرپور سانګ کلی چې تر ټولو زیات غزمن شوی او د زلزلې وروسته په دغه کلی کې ځینې ارزی طبي مرکزونه هم جوړ شوي چې د ډاکټرانو په وینا د زلزلې وروسته د خارخ او خېټې ناروغۍ په دغه سیمه کې ډیر زیاتې شوې دي احسان محمد خان وی او ای ډیوا میرپور
نړۍ کې د سپینګیرو یا سپینسرو کم د چمشران هم وای یا بډاګان بډېګان هم وای د هغو نړیوال روز سباله مانځل کی په ټول دنیا کې په دې لړ کې د ډیورډو خبريال مدثر شاه په پیښور کې د دغه شان مشرانو خواته ورغلې او دغه نه دغه تصورات ریکارډ کړی دي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 2018 نه تر 2023 مودې پورې به نړۍ کې د شپېتو یا د دینه زیات عمر لرونکو تنانو شمیره د 920 میلیون نه 1.4 ارب ته جګه شي او دا به د 20مې پیړۍ د نورو ستونزو تر څنګ یوه مسله وي او په ځانګړي توګه وروسته پاتې هیوادونو کې به بزرګان زیاتو مسلو سره مخ وي چرته چې د وړاندې نه د دوی حقونه خوندي نه دي او هم دې لړکې د خیبر پښتونخوا د بلابیلو سیمو نه د ضعیفانو د حقونو لپاره کار کوونکو یو پروګرام جوړ کړو او دی ویل خیبر پښتونخوا کې د شپېتو یا د دینه زیات عمر لرونکو شمیره 150 نسی واده خو یو فلاحي مملکت کې چې بزرګانو ته کم حقوق ورکړل کیږي غدلته نشته. د نوخار ضلع نه راغلی شاکر حسین بابا ډیوه ته وایي موږ 1996 کې د بزرګانو د حقونو لپاره یو تنظیم جوړ کړو. مختلفو حکومتونو ته هم دې لړکې د قانون سازۍ ورکولو وړاندیزونه کړي خو قانون بیا 2014 کې صوبائی حکومت جوړ کو.
2014 کې جی 16 نومبر باندې دا قانون نافذ شوی جی. اولډر لکه سینئر سیټیزن قانون چې جوړ شو هغه نه پس منګه میټینګونه شروع کار سمو کو. غټه نه غټه خبره ده اله جی چې پدې باندې سہولیات مونږ ته لا لکه یو 2 میاشتې مخکې سم نو اوس دا وزیر اعلی محمود خان پکې لوگوں تے آرڈر روکو او ہدایتونو کا چھ بھائی پہل باندے او ٹرانسفر بائے کار شروع کئی
وای دغه قانون کی بٹول بزرگانو تے یو کارڈ جاری کولو او د کارڈ لرون کی تنان با ویڑیا پارکونو لائبریرو او داس نور زاین دتلیشول مالکو مک روختنونو کی زانګړی واډونه ارزان بیا داروغان او داس نور مراحت ورته حاصل کم چې د قانون منظوري دون دو کال پس 2014 کې جوړ شو او د قانون تر مخه هر سلور میاشت پس د کونسل غونډه په کار وخت 13 سلورو کالو کې د کونسل صرف سلور غونډي شوې دي او تر اوسه کم بزرگ تک کارت نه دی جاری شوی. وای موجوده حکومت په دې عمل کار تیز کړی دی او امکان ده چې ډیر زر به دغه قانون په مکمله توګه عملی شي او په دغه مهال یوې مشر میرمنې راحت بیبی ویل نارینه بوډاګان خو بیا هم په سناسه طریقه خپل ژوند په وړاندې بوزي زیات مسایل بیا زموږ زنانه او بوډای ګانو ته دي.
موږ لګیا یو منډې ترنې چې موږ هم د دې زنانو د کمزور لپاره خو خپل هم کمزور یم خو زما زړه غواړي چې دا کمزور زنانه کونډې دي روندې دي بچو ته یتیمان دي او ته خپه کیږي او د دې درک نه لګي نو دوی به په دې دنیا کې اخر څه کوي. د بچو سره خو کوم عزتونه نشته رنګیانو سره کوم عزتونه نشته د عزتې په کور کې کیږي د دې تپوس نه کیږي بچی تپوس نشي کولی سرکار
حکومت اوائی تر سوچ مونگ تا دا حکومت لاڑخ کارڈ نوی جاری شوے مونگ خپل قانونی حقونه نشو تر لاسه کولے او پا دی اڑا موچه دا سوشل ویلفیر محکمه سیکرٹری محمد ادریس مروت نا پختنه وکړه کارڈونه د 15 کالو تیرے دو باوجود ولی ندی جاری شوی نو اغا ویل کم کارڈ چه مونگ وړاندې جوړ کړه او پا غی خرچه ډیر راتله خو اوس په ډیر زر کارڈونه جاری شي.
انکلوڈنگ نادرا مختلف نورو کمپنیانو سره موږ خبرې وکړې په ایکسپینډیچر ډېر زیات راځي د موږ سره سینیئر سټیزن هم ماشاءالله 30 لاکھ پورې دي کنه نو نن موږ اوس ډایرکټر انفارمیشن سره خبرې وشوې هغه موږ ته یو سپیسیفک تیاری او زموږ ګورنمنټ پرنټینګ پرس سره خبره شوې ده نو انشاءالله راتلونکي 2-3 ورځو کې بیا موږ درې واړه یو ځای کینو او یو سپیسیفک په ډیزاین وکړو بیا به موږ د ګورنمنټ پرنټینګ پرس نه پرنټ کوو.
او کدا کارډونه د صوبې مشرانو ته ورکړل شول نو امکان دی د دې ستونزې تر ډیره حد کمی شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
پاڑچنار کې د ضلع انتظامیه چې دا هغه ته تنخواګانې نه ملاويږي کارکنان چې دی په احتجاج مجبور شوی دي او سړکونو ته راوتلي. سادیا قاسم شاه په رپورټ تیاروي.
کوم ضلع پاڑچنار کې ځایي انتظامی اهلکارو د 1384 د پینشن او تنخوا بندیز پر ضد احتجاج کړی. دغه مظاهره چیانو پاڑچنار پرېس کلب مخامخ نن مظاهره وکړه او لارې هم بند کړې وه او د انتظامیه نه دوی ته بند تنخواګانی او پینشن زر تر زره ورکولو غوښتنه وکړه. یو مظاهره کوونکی میرا جان تر مخه د کال 2008 راسي کله به دوی ته تنخوا بند شوه او کله بیا شروع شوه خو دا ځل د اختر نه پس دوی ته تنخوا مکمل بند شوې ده او د دوی کورنۍ په لوګو او تندو مجبوره شوه.
شل دوش میاشتی اور تی بانش والا بیا بانش والا بیا بانش والا اس دس اتنا رستہ اس مکمل ہے متن خوا باندے مو اتنا دراک نشتا کورو کی بچی مسکول نہ نوستی بغیر چایو نہ زنن کور نہ روتے مو چای یو کڑاپ چای نہ دکڑی کور کی ایمو بچی او کی ایمو بچی اندر سے نوستی مو تن حال پورا پورن با حال شی
تے ٹی میر یو ریٹائرڈ اہلکار کنڈی پروین تر مخا دوی ہم دغه پینشن سرا گزارا کی دل او چکل نہ دغه پینشن ہم بن شوی دے دلی کور ہے سخت سرا مخدا ہغه وای
یو غریب لوکا کرسٹن لوکا ہماری تنخواہیں نہیں یا کچھ نہیں ہے ہمارا یہ ذریعہ ہے
دغه تنخواہ ته مونږ ځان کوو مونږ په دغه وسیله نشته اوس تو راشن او کاغذ هم نه راځي دغه کوم دغه پنځه نو تنخواہ ته ورته زموږ گزاره کیده او مونږ ځان کوو اوس دا هم نشته هغه وای چې د خپل کور سامان هم خپل کړی او هم دغه پنځه نو تنخواہ سره به ځان کوو اوس دا هم نشته نو چې بچو خپل کوم ځار دې کې مار دې کیا دیں
بچو کوم
یو بل مظاهره کوونکی میر حسین اویل دوی سختو کې ژوند کوي چې پنشن او تنخواګانې بند شوې دي خو وای څوک هم د حکومت افسران د دوی خیال نه ساتي او د دوی مسلې نه حل کوي
مو یې دونه مورځي د سې تیرې کړي چې پیاز و نه غن سره مور ما ته او خو ما غریزي یې دونه وکړل او دا حکومت حکومت دې بالکل متخوی کې نه چوي مو ته نه رکوي مو بچی ټوله وګی دي بیماران دي هر څه شوی دي بالکل متنه پنشنی ملويږي نه تنخواني ملويږي هر سړی میونسپال کې ملټه باندې مزه کوي
د متعلقه افسرانو تر مخه د محصول چونګي فند نه به د دې اهلکارو تنخواګانی او پنشن ورکړل کېدل خو کله حکومت په دغه ټیکس باندې پابندي ولګوله نو دغه د فند مشکلات پیدا شوي خو وی ویل که حکومت د ټی ایم ای لپاره منظور فند زر تزر جاری کړي نو دا شخړه به هوار شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انستاګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
پاکستان کې ډیر کلونو وروسته کرکټ چې دی انټرنیشنل شروع شو او یو وار بیا سریلانکا ټیم چې دی هغه په پاکستان په کراچۍ کې د پاکستان سره لوبه کوي. د سریلانکا ټیم راغلی دی او دا هغه ټیم دی هغه لوبډله د پکم باندې چې نن اگاہو لس کل وړاندې هم په لاهور کې حمله شوې وه او دا غې نور سو پاکستان کې انټرنیشنل کرکټ بن شوې وو. پاکستانیان دغه لوبې ته خوشاله دي او بیتاب دي ورته په دغه لوبې کې د پاکستان او سریلانکا درمنځ چې کوم لوبه ده دا په آخري پړاو کې ده او په دې کې ځکه تاسو وایم چې تر اوسه پورې د پاکستان اندازه دار چې د لوبه وګټي امکان دا دی ځکه چې پاکستان تر اوسه په دغه لوبه کې چې بیټنګ وکړو منه درې سوه پنځه رنزونه جوړ کړل او لوبغاړي وسوځېدل او د هغو چې کوم تکړه لوبغاړی وو بابر اعظم هغه پکې سینچری وکړه یو سل پنځلس منډې جوړې کړې یا رنزونه جوړ کړل. د سریلانکا دا وخت پاڼې روانه ده دوه سوه دولس رنزونه یې کړي دي اته لوبغاړي سوځېدلي دي او د هغو ته اوس هم تقریبا د شپږو اوورونو لوبه پاتې ده. په شپږو اوورونو کې به هغه نږدې سل رنزه کوي په ظاهره ګران ښکاري خو ناممکن نه دي البته ګران دي. پاکستان د خوانه چې کوم په دې لوبه کې ټولو تکړه لوبه وه هغه بابر اعظم په بیټنګ کې وکړه او د ټولو په بالنګ کې ټولو ښه کارکردګي چې وه نو هغه د پاکستان زلمی لوبغاړي عثمان شینواری وکړه. عثمان شینواری په دې لوبه کې د سریلانکا مهم لوبغاړي پنځه وسوځول چې جیسوریا پکې هم شامل دی. جیسوریا په دې کې په شپږ نوي رنزونو باندې وسوځېده هغه لس اوورونه وکړه شینواری عثمان شینواری په لس اوورونو کې یو پنځوس رنزونه ورکړه او پنځه لوبغاړي وسوځول هغه پنځه اشاریه لس او ست سره بالنګ وکړه. دا لوبه روانه ده امکان دار چې د دې لوبې تاسو خوندالی په پاکستان کې د دې لوبې په اختتام باندې د ډبلیو ډبلیو په فیسبوک به تاسو د دې لوبې د اختتام نتیجه چې ده کتای شي د فیسبوک په توګه وی او ایډیوا. زه د دې خپرونې کوربه رحمان بندر سره غواړم اجازت خو زمونږ د دې خپرونې چې کوم پروډوسر و هغه وا سمی نیسن انجینیر و سینټوز او چینګ زمونږ د ریډیو انجینیر وو سینټوز د ټلویزیون انجینیر وو سولو زو کوه صدرې دکر صاحب د مشهو صدرې خون کړي سره سره پوړاندې راځي او د دغه پروګرام پروډوسر چې دغه ناهید سار د خپل خیال ساتي.